ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندې هلیوړه اور دن کو تاسو کده مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ڈاؤنلوڈ کړي اغه ڈاؤنلوڈ کې او دغه سی تاسو د مشال ریډیو فیس بک فالو کې او لایک کې په فیس بک باندې مونږ هر اورس تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغه تاسو فالو کې تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوی دی د تاندې هیلې پروګرام دا پروګرام د ښځو په اړه وی او په فیصله سازۍ کې د ښځو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره له پیښوره د مشال خبریالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو ته رابولو د پروګرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وحل تکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چې هغه کې هغه خزې نه هي
خزو ته حق پیژندنا په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت ته شو خټېری یونیورسيټي نه ډېر څه یو کالجونه خلې جنو کو دې سکولونو مهاګه مې دې لکه کم چې وړاندې وو
تاندې هیلي
سلامونه اوریدونکو د تاندې هیلي پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په سیر خزه هم ځله پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزه ته د هغوی بنیادی حق تر لاسه شي نو ممکن ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبي او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلې خبرونه کې د ښځو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په سیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلره سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل په خبر کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او دریم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دي تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته سمره ګوري چې دا غوې دغه کردار سمره دي
اصل کې که زه خبره وکم نو مونږ سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نه وي تړلي. که مونږ وګورو نو زیاتر مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بے شمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډیر په ښه طریقې باندې حل شي، ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډیر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي، هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رائے ده چې په فیصله سازی کې د څومره د میل کردار دی، دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیه زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه وایي چې زنانه ول بیا په فیصله سازی کې دا غوی منل کېږي سمره او غوی له برخه سمره ورکړی کېږي.
کدا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشره ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم سومره وتل داسې لکه مونږ سو ګورو ډی آر سی وګورو، ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو، زه خپل هم د هغې ممبره شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې داسې پلیټفارمس گورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. دغه ډی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازی کې کینی او جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی، او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلي، د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع دي، دې کې زمونږ زنانه چې دي گرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعور زنانه وي، پوه وي، نو هغې بچی کور کې بچی، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي، پوه وي، باشعوره وي، نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې یا مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي، نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یوه زنانی هغې خپل ورور، پلار، هزبنډ هغه سپورټ کړي، نو آی تھینک چې هغه زنانه ډیره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابی پیلې سیڑھی چې کوم ده رومړنی سټیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي، که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکې به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلیږي. دین علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی کنه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي، مونږ هغې سره ایون جست کټوي او د روټۍ او د ډیری کار روټین علاوه مونږ سره سر داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ڈیپینڈ دے چاہے خپل زنانا خپل لوریانو خپل خویندو میندو باندې ٹرسٹ کی، اور اگر سر خپل چکم دی ڈیری ریلیٹڈ دے علاقے مسائل وی، دس ایشوز وی، زنانو مسائل وی، دوڑ دے خپل مینس کی ڈسکس کی، نو خام خدی پر ڈیر یو خ حل روزی ٹرسٹ اینڈ بیاغ چ الاؤ کی ایجوکیشن تا دین علاوہ زمون سر چی دی گورنمنٹ پدی کی ڈیر اہم رول لگا پکار وی، لگا سنگا قبائلی اصلاح چی دی ڈیر محروم دی پے ایجوکیشن کی چال تک دی دا سے چکم ایجوکیشن اداری وی سکول نه دی غدی فعال کړی شي، ځکه چې میجورټی اف سکولز کوم ګورو ز خپل دا کې خبرو کوم زما علاقې کې پنځه پرایمری ګرل سکولز دي، لیکن هغه کې چې ټیچرز نشته، بالکل ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئی حالت بالکل ڈر زیات خراب دے، نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی دے تعلیم حاصل دو دو نمونگ زنانہ و بیچر تلے گو اگر خمو پیشاور تنے شلے گلے بل زیتے خونو شلے گل، نو خام خواہ دے کہ زمونگ کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ دے.
سمه ده. سمه اخر کې زموږ کوم د مشال ریډیو اوریدونکو ته غوښتنه ده چې د تیرو وختونو پرتله څنګه غنی تاسو چې زنانه ویله تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی؟
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خواہ مخواہ جنریشن گیپ اور تو ویم یا نن سبا چکمہ 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خواہ مخواہ قبائلی اسلام و ساغہ سے نش پاتے نشو سنگا بچے مخ کے وے اوسم لگا کہ چینجز را غری دی خواہ مخواہ چینجز خورا غری دی دا خلق و ذہنوں نے ڈیر حد پورے چینج چی بھی دی لگا مونگ باندھی اور سٹیگما لگے دری بچے نا دے آر نیرو مائنڈیڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں یا دا فیصلہ سر زیو کی یا دا علاقے خلق و مائنڈ چینج چی بھی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس چی بھی لیکن دین علاوہ مونگو گروز مونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ مونگ تا اگر سے فیسلٹی سودا نشتہ دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا دا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس شتہ دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نوخی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ خلی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنہ وی چی کل زمونگ سڑی چی بی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹ رو جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو دی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنہ وی چی کل زمونگ سڑی چی بی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹ رو جور شی اغی دوی سر پا دے کی مرستو
ڈیر زیات مننا سمیہ افریدی
ڈیر شکریہ مننا
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چی کم دلتا رواج نو
الا تروسا چی کلم دا چڑی پلاس کی دنو نیرا نیچرل دا چی آغی کے آغا خزی دینا ہیری
آغا وقت ہم خزو آغی کے بدلون دادی چی خزو تے حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چی کم دلتا رواج نو
تاندی ہیلی
chilulu chat chile vanto phi che khudi da khuda uzino khumar shi che phola tamin masti ubwaakhli شانتارد ستارشی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود سڑے پشان دزانو یارشی چھے اتم خور کی کینی سزر غنکڑی منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتانی پچا کارشی دا چنن پک زماست او مغرور کرزم سبخ دے خبر دچا بتا گلزار شی ستا دمر گن یری گما پختن جنتن خوش مار تقارشی زڑک ڈبتا وسوسو دریا بہے گی جڑ بکھلائے د امید رنگین نبشارشی زڑستا بے پروائے یا ساز جڑا تک مستی دن پوہے کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی زیو مسیا لے بنتو شلرنگو ناشم گڈے گم خبر نیم نکوہے گم والے سوس شم والے ساس شم یا ووازیم چے بگے گم دست پٹو تار خانو تا یا شغلائیم چے کزے گم یا سروریم چے شلنگے گم یا خماریم چے مستے گم یا سروریم چے شلنگے گم یا خماریم چے مستے گم دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دزنوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت مینیش تبادیم مستول کابم مستیگم پخندہ کی می جڑا دا خفستر گو خندیگم پخندہ کی می جڑا دا خفستر گو خندیگم Bye. بھیا لے بنیا ول چڑے چھ چڑے گم اوچ پرخدا آتن بچم سپ بینا کے گڑے گم زتشت خیال دو قائم کیو خیشتیم چی خوری گم کیو مست بات نیلیم با فکرونو کیس غلی گم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلی گم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلی گم دیو مست شانلی بنتو بیم مسالے بن تو بم دہوا سرے گم کئی رنگ یار دستر گو کئی رنگ یار دستر گو شنگو ناشم گڈے گم شنگو ناشم گڈے گم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسما ګولیم او نن نه خبرونه کې د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناس ګل او دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازي کې د زنانو او څومره کردار د څومره اغوی له برخه ورکړی کیږي.
فیصلہ سازی کی خورتہ برخڑے ربر کڑے کی گی تو پوستی نے کی گی مشورے تین ور سر کی گی خو اخیری فیصلہ چکم دا اغا دا سڑو دا نن ہم پدینن دور کے چ سمرم ایجوکیٹڈ خزا دا زمونگا معاشرہ جوڑا شوی دا سدا ڈیولپ شوی دا سدا چ اغی کے اخیری فیصلہ زمون سڑی کی سو کے بعد سے 10% خلق فیچ دے طرف تا سوچ کے باقی فیصلہ سازی نن ہم زمونگا دا سڑو پلاس کی دا
فرناز زمونگا اوریدون کو تا دو وای چی دا دی وجہ سدا چی تا پوستی کی گی خو بیا منلے کی گی دا اغوینا
دا سٹارٹ نا چی کم زمونگا روایات را روان دی او کم دا کور کے دا غن ساتا لے کی گی چی دا برابر دی دا دی حقوق برابر دی نو ام دا غا وجوہات کی دی چی دا شروع نا پا کورونو کی مونگا دا غا وایو چی دا مزوی دی دی دا با تعلیم ام خبر کو دا تا با استوک نم خبر کو دا دا با جامع پانا ہر سب سہی بی دا دا آواز بم دا خبر بم ورد لے کی گی زکا چی دا سڑے دی او دا جنے دا نو جنے شا تا پاتی شنو او آغا جنہ کے چی لوی شی دا غی آب مائنڈ کی خواہ خبر آغا اس دیتا بس احساس کم تریو ہوئی مچے دا کور دا طرف تا دمرا لاندے تصور کی گی نو آغا جنہ کو پا مازغو کی دا سی دا زان دغه احساس کم تری پیدا شي اغه دا سه لگا یرندون کی یرندون کی لوی شنو اغه بیا صحیح فیصله نه کی نو دا هو بسم دغه وجوهات دی وڑکوالی نا چکم دا فرق را روان دے کنن و آغا دا جنکو دا خزو پا شخصیت باندے دوم را اثر او غرزی یاری یاری ماحول کی آغا زندگی تیر کی او کم زی کے آغا خپل فیصلہ خلق کارم کی نو کی گی آغا چا سا سڑی غواڑی
استاسو وای چې د الک او د جنې غ فرق چې کم دی اغه
د خزی په شخصیت باندې د جنې په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي د سر الک او د جنې فرق چې کب ته شروع نه را روان دی چې
سمه ده د دې فکر بدلولو لپاره استاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په خزو کوم دومره اعتماد راشي چې سړی په غوډه باور وکړي چې دوی هم
مضبوطه فیصله کولی شو صحیح فیصله کولی شو
زما په خیال چې دی کې ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي چې پلاران او ورونه خويند له اولوريان له دومره اختیارات ورکی دومره یې وګڼي چې څنګه مزوي دی داسې مې د غلورم ده نو د لپک ته طرف خو فرق نشته دی کنه دوه په دوله سونه دوه سترګې دوه وګونه دا د الکم دی دا د چینیم دی نو بیا دومره فرق زموږ معاشره ولې کوي نو دا فرق چې دی دا به ختمي زموږ روريان یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر لاله شو داغه تپوس کو په داغه وکا پرشن راتول کې نو درې سالورو ډاکټرانو لاله شو داغه بارا کې تپوس کو نو د نکانامه بارا کې مونږ تپوس ولې نه کو نکا دا مداس یو شی د چپدې باندې د جنیټو ل زندگی دا دا صدغه کور سودانه د چ بخ ختم شو مونږ به بیا ورو نو د نکانامه دا صدغه د کاغذ ورته وروړي جنیټه او په دې ساين وکا هغه جنیټه جزن په بساینو کې چپای کې څه صدغه حقوق دی پاره باندې د سکراس راخلی شي نو خپل حقوق چاته نه مل جنکو ته نه ملاویږي پاس زینو کې خودم را ظلم دی زبانی نکاح کیږي نو دا ټول لغې دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبل روانه ده خجنه کوتا هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پری دی ایجوکیشن ته دا اوس وخت کې کزه تاسو سره خبر او کوم نو ډیر خلک دا سشته دي چې دا زامن سره سم سم پلوريان او مم اکرنګ تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم او کې بیا دا غي د جون نور فیصله کیږي او مخ کې لاړ شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګ حقوق نه ملاوي کم چې یو زوی ته ملاوي کی الله پاک د الک او د جنې په حقوقو کې صرف یو دغه کړي دي چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلې دي
دغه بدلون بسنګ راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو په اعتماد کې یو وخت چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یې زمونږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې تاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی نو فیصله سازي کې به ښځو ته برابر حصه دغه رنګ ملاوي کې چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې تاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې الله پاک دې چې بیا اداغي رای احترام وشي
ډیر زیات مننه فرناز
زه ستاسو ډیر شکریا ده کوم د مشال ریډیو ډیر زیات شکریا ده کوم چې مالا مکره کده خبرو کولو
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادي چې خزو ته حق
اوریدونکو
خبرونه با دوام لري خو اوس ورزوی وی سندری طرف ته سندره اورو بیا راځو
ಪ್ರಯಾಣ
وارې بیا هر کلی اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري او موږ په کې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورځما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تکوم چې
دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څنګه غنئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغم ربر خبر کولې کیږي سمره چې په کار ده
زما په خیال خو بالکل هغه مر نور کولای کیږي څومره چې پکار ده بلکې زه به د ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کیږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملاً هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي.
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وایي چې دا به څنګه ممکنه وي او دغه شروع به د کم ځای نه کیږي چې ښځې دومره پیاوړې شي چې په هغوی دغه اعتماد وکړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دي هغه ضروري وګڼلی شي.
بنیادی خبره دوه ځینونه د دې جوړښت کېدای شي. یو سیاسي ګوندونه پخپله چې سیاسي ګوندونه چې دي هغوی دي پخپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه والا تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازۍ کې د وچ کم د یونټی دي پاره کې هم کاغه تحصیل یونټ دی کاغه ځلې او کډ صوبې او د مرکز یونټ دی او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټېشن باندې لازمي کړی دي دا زیاتول هم پکار دي او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندي لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم از کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي پکار دار چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چکم دي او د الیکشن په ذریعہ باندې هغه مخه تراشي نو هغه خپل ذمہواری هم پیژنې او خپل حق به هم پیژنې.
سمه ده د کورونو په کشفانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره دی
په دې حواله باندې مونږه خبر کو اوورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی هدا پورې زما په خیال چې بحثیت د مور یا بحثیت د یو مشر خور بحثیت د خزې هم کافی هدا پورې هغه ته وګهم نیول شي دا وی په فیصله زده کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې زین شتره ډیر چلته د زنانو د حیثیت نه تسلیمیږي او هغه ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کم چې دا وی ډیو رائټ دی خو په نور پښتنو کې اوورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د هغه زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حق غوښتی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګران وي چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
آخره کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پور اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانو تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړي او دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار داده چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایاتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشرې خلک به په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
مسلمان صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له وخت
راکړ. خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو دا د دیونی تاندې هلي پروګرام او موږ پکې تاسو له د خزو فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو. هم دې سره د نن ورځې تاندې هلي خبرونه سرته رسی. زه اسماء ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا او سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کشه بچوی ما تب پتا لولا اول یارا ما تب پتا لولا اول یارا مازان سی زل دے پخپل یارا مازان سی زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا Thank you.
پسر شش بهلا هلا یارا را پسر شش بهلا هلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا او سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبری اخلا کلا 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 یارا خبری اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا چبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا چبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې درهبری جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهې او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسؤلیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په پچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل او دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولېږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د صدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهرلال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له دا څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غزو حکومت راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزانو په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانۍ ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینې یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهد یو 30 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت لاندې کړې وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلې دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی وو. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګمبد جوړ شوی ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
شپ ما واشه ولا سنا تور د زده سرپکی گلو